السلام علیکم له غرمه نه مخکې لس بجې شوې د ازادي رادیو د بلې او ساته خبرونه زه رضوان مراد وړاندې کوم. د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. پروانه خبرونه کې ورچې افغان ولسمشر د چارو د تنظیم او همغږۍ د مرکز د جوړولو سپارښتنه کړې چې زلزله ځپلو ته په منظمه توګه او په عاجله توګه مرستې ورسیږي. دا هم اورچې په کونړ او نورستان کې زلزلې زیات ځانی او مالی تاوانونه رسولی دي. د کابل چاپ مطبوعات هم څېړو خو په سر کې له ناجیه صاحبې څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رایې د تخار امنیتي چارواکي ته د ویچ د تخار درقد ولسوالۍ تیره شپه د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. برېټانیا به په 2018 میلادي کال کې هم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو اوسنۍ کچه وساتي او د امریکا متحده ایالات وایي تمه د ایران د لومړي ځل لپاره د سوریې د شخړې په اړه د امریکا او روسیې څو اړخیزو خبرو ته ور وبلل شي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر سپارښتنه کړې چې د دوشنبه د ورځې زلزلې له کبله د وختو مالي او ځاني زیانونو زلزله ځپلو ته د مرستو لپاره د شته امکاناتو او هم د نړیوالو مرستو د څرنګوالي او وړتیاو په اړه باید ژر تر ژره یو فهرست جوړ شي. نوموړي دا څرګندونې پرون د امنیت شورا په یوه فوق العاده غونډه کې وروسته له هغې وکړې چې د افغانستان د زیانمنو شویو کورنیو او په ولایتونو کې له والیانو سره یې د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د ارګ ماڼۍ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د حکومت لخوا راټول شوې شمېرې ښیي چې په دې زلزلې کې 9 ولایتونو ته ډیر زیان رسیدلی. د تخار امنیتي چارواکي ته د ویچې د تخار درقد ولسوالۍ تیره شپه د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. د تخار د امنیه قومندانۍ ویان خلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل چې له وسلوالو طالبانو سره په نښته کې څلور سیمه ییز پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان دي، خو وسلوال طالبان د 1200 افغان سرتیرو د وژل کېدو ادعا کوي. برېټانیا به په 2018 میلادي کال کې هم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو اوسنۍ کچه وساتي. د برېټانیا دفاع وزارت مایکل فالن د سه شنبه په ورځ د اجمنه په یو لیکلي بیان کې د هغې هیواد پارلمان ته استولې ده. دا اعلان وروسته له هغې کې چې د امریکا متحده ایالات ویلي چې دوی به تر 2018 میلادي کاله هم په افغانستان کې 15500 سرتیري پرېږدي. ناټو هم د دغه ائتلاف پر غړي وغږ کړی چې ورته اقدام وکړي. پاکستان یو ځلی بیا ادعا کړي چې وسلوالو د افغانستان له خاورې څخه د پاکستان پر یوې امنیتي پوستې برید کړی چې په نتیجه کې و پاکستانی سرتیري وژل شوی دي. دا پیښه پرون سهار د جنوبي وزیرستان په انګور اډې سیمه کې شوې ده. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي دفتر څخه په یوه خبر پاڼه کې راغلي چې پر دغې پوستې د درنو وسلو ډزې شوې دي. دوی وایي په قبایلي سیمو کې د پاکستان د پوځ عملیاتو په نتیجه کې وسلوال د افغانستان خاورې ته تښتیدلي او له دغه ځایه د دوی پر بوسو بریدونه کوي. په همدې حال کې په جنوبي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو یو ویان ادعا کړي چې د برید دوی کړي او د تلفاتو شمیر هم ډیر ښیي. تر دې وړاندې هم پاکستان ورته ادعا وکړي او ویلي چې د افغانستان له خاورې د دوی پر بوسو بریدونه کوي، خو افغان حکومت دا ادعا ردوي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 4.5 افغانۍ 15.5 پوله، یو اروپایي یورو 1 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 98 افغانۍ 15 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 411 افغانۍ. د امریکا متحده ایالات وایي تمه د ایران د لومړي ځل لپاره د سوریې د شخړې په اړه د امریکا او روسیې څو اړخیزو خبرو ته ور وبلل شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربي پرون په واشنگټن کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل
It's expected that Iran will be
تمه ده چې ایران به وبلل سي. خدا په ایران پورې اړه لري چې تر بلنې وروسته په دغه خبرو کې برخه اخلي او کنه.
غزیا تکړه د ازمنګ لپاره مهمه ده چې په دې بحث کې اومده لوري برخه ولري. خو وايي ایران کې دای شي اومده لوري وي لوري وسی خو د وس لپاره نه دی ټاکل شوی. د امریکا او روسیې د غراز د عربي او اروپي هیوادونو استازي د اکتوبر په 19مه په وینا کې د سوریه په شخړو بحثونه پیل کړي. د سوریه لوی دیس پلوي مخالفین او د امریکا عرب متحدین د سوریه په جګړې کې د ایران د خلکتیا مخالف دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په پام کې لري چې په راتلونکو څو ورځو کې د دوړخیزو او سوړخیزو خبرو لپاره منځنۍ اسیا ته سفر وکړي. د منځنۍ اسیا ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لومړنی سفر بلل کیږي چې تر هغه د مخه به د اکتوبر په 19مه په وینا کې د سوریې د شخړو په اړه بحثونه کې ګډون وکړي. دا به لومړی ځل وي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د یو سفر په ترڅ کې د منځنۍ اسیا د ټولو 15 هیوادونو څخه لیدنه کوي. د بی پولی ډاکټرانو ټولنه یا ایم ایس ایف وایي د دوی یو روغتي مرکز د یمن په شمالي ولایت ساده کې د هوایي بریدونو له کبله ویجاړ شوی. د دې پیښې د تلفاتو په اړه راپور نه دی ورکړ شوی. په لومړي برید کې د اکتوبر په 18مه هغه ودانۍ لګیدلې چې د دې روغتون اداري چارې پکې ترسره کېدلې. په لسو دقیقو کې د روغتون پر اصلي ودانۍ له دوهم برید سره سم ټول ناروغان او ډاکټران له هغه ځایه ایستل شوي دي. ایم ایس ایف وایي دغه ودانۍ 99% ورانه شوې ده. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په هغه هیواد کې د شیعه حوثي یاغیانو په وړاندې جنګیږي د یوې پوښتنې په ځواب کې ادارت کړي چې ګواکې دا برید به د دوی جټ الوتکو کړی وي. دا په روانې میاشت کې دوهم ځل دی چې د ایم ایس ایف په روغتیایي مرکز برید کیږي. تر دې وړاندې د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې د دغه ټولنې یو روغتیایي مرکز د امریکایي الوتکو په برید کې ولګید چې درویشتنه پکې وژل شول. او د اسرائیل یوې محکمې د هغه مسلمان مذهبي مشر د زندانی کولو امر کړی چې پلویان یې د اقصی جومات په اړوند تاوتریخوالي په پارولو تورن شوي دي. ریاض صالح په اسرائیل کې د اسلامي حرکت د ډلې مشر دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تیرونی ویلي د اسلامي حرکت پر فعالیتونو به بندیز ولګوي. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د تاوتریخوالي په لړ کې اسرائیلي ځواکونو په دوو جلا پیښو کې درې فلسطینیان وژلي دي. د خبرونو پای
د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه مول آزادي رادیو واوریدل. افغان حکومت وی له زلزله زپل سره د مرستو د تنظیم په خاطر د همغږي یو مرکز جوړوي. په روان خبرونه کې دا هم اوري چې زلزلې کونړ او نورستان ولایتونو کې پراخ ځاني او مالی تاوانونه رسولې دي.
منډې مخې باید سرپنا ولري، منډې مخې باید مواد ورکړي. دلته ډېر شیان دي چې اوس یې هات معلومولی نه شي.
د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په هیواد کې د خوراکي موادو د کمیدو مخنیوي ته لازم تدابیر نیولې دي. دا سمنګان د اطلاعاتو کلتور ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې تاریخي آبدې د طبي پیښو له امله د تخریب له ګواښ سره مخامخ دي. د نور ریپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کړي او د ګوډې اچار اوري.
هیله لرم چې یو ورځ پوډر او پوډري، تریاک او تریاکي، چرس او چرسي داسې ورک شي لکه اوس چې کار ورک دی.
دا ازادي رادیو خبرونه د سهار لو بچونه د ماخام تر و بچو پورې په منځنۍ چپه 1290 په افغانستان او شاوخوا سیمه کې اوریدل شي. افغان ولسمشر د چارو د تنظیم او همغږي د مرکز د جوړولو سپارښتنه کړې ترڅو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې قربانیانو او ځپل شو خلکو ته لازم مرستې ورسیږي. د ولسمشر مرستیال وین سید ظفر هاشمی پرون ماخام په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د حکومت راټول شوې لومړنۍ شمېرې ښیي چې زلزلې 115 کسان وژلي او 3500 زیاتې ژوبل کړي دي، خو د نوموړي په وینا دغه شمېرې ښایي بدل شي. ولسمشر دا هم ویلي چې د نورو زیانونو ترڅنګ باید د ملي بنسټونو زیانونه هم ژر تر ژره و ارزول شي او د بیا رغونې لپاره اقدامات وشي. تفصیل د فریبا ظاهر په ریپورت کې اورو.
ولسمشر اشرف غنی د غسپرشتنې پروند امنیت شورا په یو فوق العاده غونډه کې کړی دی او اړوند مسولینو ته ویل چې باید د مرستو د تنظیم لپاره ژر تر ژره د همشغی یو مرکز جوړ شي. ولسمشر اشرف غنی غوښتي چې په همدې مرکز کې د مرستو یو صندوق هم کېښودل شي ترڅو د افغان سوداګرو او همدارس د نړیوالو مرستو رسول ل یوې مرجع څخه او په منظمه توګه تر سره شي. د ولسمشر مرستیال وین سید ظفر هاشمی تیر ماښام خبري اعلان ته په دې اړه وویل
یک مرکز سوق اداره ایجاد شوه
د وی د سوق و ادارې او مرکز باید جوړ سي په دې سره به لاشه نظم او همغږي رامنځته سي تر څو ټول مرستي هڅې او ټول هغه معلومات چې بیلابیل سیمو څخه مرکز تر سي جاوي له مرکز څخه نور ولایتونو ته لاشودنی مرستي کېږي ټول په همغږي کې تر سره سي دا هڅه مود دی لپاره د چې موږ یو کار دوه ځله ونکړو او مرستي او هڅې مو تر اورستي بریده اغیزمنې وسی د دوشنبه په ورځ ایوي زور وری زلزلې چې مرکز په هندوکش غرونو کې شودل سوی او شدت 8.0 درجه اټکل سوی د افغانستان په ګډون د پاکستان، هندوستان او د ازبکستان ځینې سیمې ولړزولې. د افغان حکومت لخوا راټول شوی شمیرې ښیي چې په دې زلزلې کې د افغانستان 9 ولایتونو ته ډیر زیان رسیدلی او د مړو شمیر 115 تنه شتل کیږي. ظفر هاشمی خبري اعلان ته دغه شمیر اعلان کړ.
در مجموع 9 ولایت افغانستان متاثر شوه او صدمه بیشتر دیده.
د وی پټوله کې د افغانستان 9 ولایتونو ډیر زیان منسوي دي. د زلزلې مجموعي تلفاتو په اړه چې موږ ته معلومات رسیدلی شي چې 115 تنه په دې پېښه کې مړ شوی، 518 تنه ټپیان دي. لمړنی راپور نشئی چې 2500 دیش کورونه رنگ سوی دي، 19 شونځي، 12 جمعتونه او 6 دولتي ادارې رنگ سوی دي.
دولتي البته تخریب شوه.
شغلی هاشمی زیاته کړی چې په یو شمېر لري پروتو سیمو کې د اړیکو د نشټوالي له کبله لا هم نه دي توانېدل چې د ځانی او مالی زیانونو په اړه ورستي ارقام ترلاسه کړي او د شمېره د بدلون وړ وبلله. د وی افغان حکومت مخکې د سخت ژمي وړاندوینه کړې و او له همدې کبله لوړاندې په تیر بیا د تاجکستان لخوا په بدخشان ولایت اړین توکي ذخیره کړی و. خو له دې سره سره وایي ټول زیانمنو سیمو ته د مرستو درسولو په برخه کې باید له پوره دقت او چټکتیا څخه کار واخیستل شي. د همدې کار لپاره ولسمشر د افغانستان د مالیه وزارت او د پیښو په برخه کې د دولت وزیر ته ویلي چې د یوې ځانګړي غونډې په ترڅ کې بودیجه وارزوي او ژر تر ژره زیانمنو کسانو ته ورسوي. د اوس لپاره د ولسمشر د سپارښتنې سره سم باید د زیانمنو سوبو ولایتونو والیانو ته 50 میلیون افغانۍ ورکړل شي تر څو سمدستي اړتیاوي پرې پوره کړي. دغه راز شغلی هاشمی د ولسمشر د غوښتنې هغه برخه هم روښانه کړې چې باید د زخمیانو د انتقال او هم د مرستو د رسولو لپاره د افغانستان د هوایي ځواکونو له امکاناتو څخه تر ډیره کار واخیستل سي. د دغې زلزلې وروسته ځینو هیوادونو او مرستندویو ټولنو افغان مشرانو ته د دې پیښې په اړه د مرستو ژمنه کړې ده، خو ولسمشر وایي دوی به د خپلو زیانونو د ارزولو وروسته د اړتیا په صورت کې له مرسته کوونکو ټولنو او هیوادونو سره د خپلو اړتیاو فهرست شریک کړي. دغه راز د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هم ویل سوي چې په افغانستان کې د مرسته رسوونکو ټولنو د امنیت ټینګولو په برخه کې تر خپل وسه هڅې وکړي.
و امر دل چې افغان ولسمشر د چارو د تنظیم او همغږي د مرکز د جوړولو سپارښتنه کړې ترڅو زلزله ځپلو ته عاجل مرستې ورسوي. زلزلې په نورو سیمو سربیره په کونړ او نورستان کې هم خلکو ته پراخ ځاني او مالی تاوانونه رسولې دي. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري ریپورت راستولې ده.
د څوکۍ ولسوالۍ اړوند میران کلا کلی د زیاتو کورونو کوټي او دیوالونه په ځمکه چپه پریوتی، د کورونو سامانونه یې شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو پراته وو. خلک ورته حق حیران او ګوته په غاښ ناستول.
زما نوم دی سر رحیم، موږ د زرمنډۍ د کلي اوسیدونکي یو. څوکۍ ولسوالۍ موږ دا کوټې چې دا یو په ځینې درې ونې وړاندې دي، یو مکمل ناست دا نو درې چې دا په خطر کې دي. زموږ یو پلا دا کوټه کې سر شوی او شان زخمي شوی دی، نو خیر و خیرات دی او سب سامان مامان چې دا شان خراب شوی.
زما نوم محمد انوار دی، میران قلا اوسیدونکی یم. په دې میران قلا کې واته کورونه دي او دا ټول تخریب شوي دي او نه اصلي کورونه د استوګنې نه وځي او مالونه دغه شوي دي، تلف شوي دي، بسترې خراب شوي دي، کورونه خراب شوي دي. منګه سره خو دا ټول بېوزله خلک دي او غریبانه دي.
زه صلاح الدین د کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. لس دولس کورونه زمونږ گاونډ کې خراب شوي دي. دغه درې څلور کوټې زمونږ هم لیدلې دي خراب شوي دي او کالی ماریم خراب کړي دي. بس نو داسې اندازه خو نه معلومیږي، خو ذهن یې رسولی دی ډېر.
دوی ویل چې په پاتو کوټو او دیوالونو کې هم چاودونه راغلي، د اوسېدو وړ نه دي. سرپناوي په بشپړ ډول له لاسه ورکړي، هوا هم یخه شوي. او که چیرته ورته حکومت او مرستندوی ټولنې زر د سرپنا غم نه خوري نو ماشومان به یخنی او وجنی.
څوک دی چې په کور کې څوک دی چې په کور کې د خپل کورونه نه به دغه شوی دی نو مې دا شوی دی په سارا کې دغه کې دا
زمانوم سید محمد دی موږ د حکومت نه دا وښنه کوو کومه لار چې لري کومه چې د بشر دوستۍ د نورو دغونه دی مملکتونو نه دی دغه واخلي مرسته والی که خپل پکې چی شانه منډې مخې باید سرپنا ولري منډې مخې باید مواد ورکي دلته ډیر شین دي چې اوس یې حت معلومه ولې نشي چې څونه اندازه کې دا تاوانونه رسېدلي دي ځکه چې هر څه د خاورو لاندې دي راستل شوي نه دي یو لاس ور وګوت کې دي خلکو ته
زموږ د اوسېدنو ځای کې نشته بېخي بل دغه نشته چې موږ پکې اوسېږو موږ دغه یو شان وړ شان کوټه دغه کې غونډه غونډ شوي نو حکومت ته موږ دا ورکړو چې موږ څه کومک وکړو چې موږ د شپې ځای دی یا د نور څه دغه سره وکړي
د چوکۍ ترڅنګ په نورو ولسوالیو کې هم خلکو ته د سر او مال زیانونه رسیدلي. ټول مرکزی حکومت او نړیوالو ټولنو په وخت د مرستو رسولو غوښتنه کوي. د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي راډیو ته وویل دوی خلکو ته د وختو ځاني او مالی زیانونو د اندازې معلومولو او د مرستو د ویشت لپاره کمیسون ټاکلې او د هغه کمیسون غړي ټول ولسوالی وتلی کلی دی
چې د کونړ ولایت یو د هغه ولایتونو وای چې ډیرو خلکو ته د زلزلې په وجه زیانونه ورسېدل. په مجموع کې موږ یو سل پنځه کسه زخمیان لرو، یو لس او څلور اتیا کورونه کسمنه او پوره تخریب شوي دي، یو سل پنځه راسمه موشید منځه تللي دي. تماسو آمادګي درلوده د کومکو عاجل مدسروې ټیمونه ټولو ولسوالیو ته لېږلي د هغې سره سم د کومکي موادو کوم چې د میوو د موسساتو په اختیار کې دي د هغې توضیح هم جریان لري.
په نورستان کې هم اووه تنه مړه شوي، پنځه ویټاپین او نږدې دوه سوه کورونه د زلزلې له امله تخریب شوي دي چې هغوی ته د لاسرسي او مرستو په خاطر هم کمیسون جوړ شوی. بیا هم خلک او مسؤلین وایي چې که چیرته په وخت مرستندوی ټولنې او مرکزی دولت زلزله ځپلو سیمو ته مرستې ونه رسوي نو د واورو اورښت زیاتوالي سره به بیا هلته د مرستو رسول مشکل کار وي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شریه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وی په هیواد کې د خوراکي موادو د کمیدو مخنیوي ته تدابیر نیولې دي. د دې وزارت چارواکو د سه شنبه پر ورځ د خوړو د نړیوالې ورځ د لمانځلو په ناسته کې ویل چې دوی له تدابیرو سره سره په دې برخه کې نړیوالو مرستو ته هم اړتیا لري. په عین وخت کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال سازمان استازي وایي په دې برخه کې بل افغان حکومت سره مرستې جاري وساتي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
که څه هم د ژمي له را رسیدو سره د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې ځینې خلک د خوراکي موادو له کموالي سره مخ کیږي، خو د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د دې ستونزې د اوارۍ لپاره پروګرامونه ترتیب کړي دي. د دې وزارت چارواکو د سه شنبې په ورځ په کابل کې د خوړو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وویل اوس مهال شاوخوا 2.5 میلیونه افغانان خوراکي موادو ته اړ دي، خو خیریه مؤسسې کولی شي چې یوازې 2.1 میلیون خلکو ته خوراکي مواد ورسوي. د دې وزارت مرستیال میر امان الدین حیدری وای چې دم غړې د غور، پکتیا، زابل، تخار، بامیان او بدخشان، بادغیس، سمنګان او نورستان او جوزجان د ولایتونو خلک خوراکي موادو ته زیات ضرورت لري.
هنوز ما د حدود 30% نفوس ما زیر خط فقر است.
اوس مهال زموږ د نفوسو 1.5% د بېوزلۍ له کرښې لاندې ژوند کوي چې شمېر یې 2.1 میلیون ته رسېږي. د کرنې وزارت د روان کال او نور کلونو لپاره یو لړ پروګرامونه ترتیب کړي، خو په لیکېدلې د نړیوالو له مرستو پرته ګران دي.
ښاغلی حیدری وایي بیکاري د لوږې لوی لامل دی او د هېواد اکثره خلک ځینې شکایت کوي. په افغانستان کې د خوراکي موادو د کموالي ستونزه نوې خبره نه ده، بلکې د دې هیواد خلک ورسره له کلونو کلونو راهیسې لاس او ګریوان دي. راپورونه وایي په دې هیواد کې کله کله د بېوزلۍ ستونزه دومره شدیده شوې چې له امله یې ځینو کورنیو خپل اولادونه پلورلي دي. د خوړو د نړیوالې ورځې د نمانځلو پر مهال یو شمېر بزګرو او صنعتکارو د دوی محصولات او تولیدات نندارې ته ایښي وو. دوی له حکومت او نړیوالو مؤسسو هیله وکړه چې مالی او تخنیکي مرستې دې ورسره وکړي. په عین وخت کې د ملګرو ملتو سازمان وایي چې اوس مهال په نړۍ کې یو میلیارد کسان د لوږې د کرخې لاندې ژوند کوي چې شاوخوا 800 میلیونه یې په وږې نس ویده کیږي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال سازمان مرستیال ګوردن کریګ وویل د یو پروګرام په جوړولو لاس پورې کړی چې له پلي کېدو سره به تر 2013 میلادي کال پورې په نړۍ کې هیڅوک له لوږې شکایت ونه کړي. د افغانستان سره د خپلو مرستو په اړه وویل
د خوړو د نړیوال ورځې په مناسبت وایم چې په افغانستان کې به د بېوزلو خلکو، ماشومانو او داسې نورو سره د مرستو په مقصد د کرنې له وزارت سره د مرستو رسولو پر پروګرام له سره غور وکړو.
د خوړو نړیوال سازمان له 500 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي او ډاډ ورکوي چې له افغان حکومت سره به د دوی مرستې د خوراکي موادو د کمښت مخه ونیسي. کارپوهان وایي حکومت باید د بیکاری د ستونزې حل ته جدي تدابیر ونیسي سو شته ستونزه له دې زیاته نشي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا، صدای امریکا.
د کابل د نن چاپ ورسپانو هم د زلزلې او د غراز د طالبانو لخوا د اعلامیو په باب مقاله او مطالب خپاره کړي دي. اسد الله لودین دا مطبوعات لوستي او مهمه برخه دروروي.
د کابل چاپ نننه یو ورسپانو خپل مطالب او تبصره زلزله ځپلو ته د مرستو په لارو چارو او د جګړې د زیاتوالي په اړه د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وروستیو څرګندونو ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې وروستۍ زلزلې ډېر زیانونه په هغو سیمو کې اړولي چې هلته حکومت واکمن نه دی. په سرمقاله کې راغلي چې د زلزلې مرګ ژوبله به له هغه ډېره وي چې اوس ویل کیږي، او دا ځکه چې په لرو پرتو سیمو کې مخابراتي خدمات نشته او له مرګ ژوبلې خلک خبر نه دي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې زلزله ځپلو خلکو ته مرستې باید ښه مدیریت شي، خو ناامنه سیمو ته د مرستو رسول به یو څه ستونزمن وي. د ورسپانې په باور طالبان باید لکه څنګه چې ویلي د مرستو رسولو بهیر ګډوډ نه کړي، او په دې برخه کې هر ناوړه کار به یې توجیه کېدونکی نه وي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې هم خپله سرمقاله د زلزلې زیانونو ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د لوړپوړو ودانیو مالکان د خلکو ژوند ته پام نه کوي. سرمقاله کې راغلي وروستۍ زلزلې وښوده چې په کابل کې لوړپوړې ودانۍ تر ډیره معیاري نه دي، او مالکانو یې په اوبو کې لوټه ایښي او پرې تېر شوي دي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې ښاروالۍ د دې مسؤلیت لري چې د بې کیفیته ودانیو د جوړېدو مخه ونیسي او په دې برخه کې جدي څارنه وکړي. جامعه باز ورځپاڼې به د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وروستیو څرګندونو ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د لومړي ځل لپاره د طالبانو نوی مشر له خپلو پلویانو غوښتي چې عامه تاسیساتو ته زیان ونه رسوي. په سرمقاله کې راغلي چې د طالبانو مشر په خپلو لیکو کې د وړو هلکانو د جلب او جذب پر مخنیوي هم ټینګار کړی دی. سرمقاله لیکونکي ویلي طالبان دا ادعا په داسې حال کې کوي چې له دې وړاندې د جنگ په لیکو کې تر ډیره نوي ځوانان او واړه هلکان شامل وو. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د ملا اختر محمد منصور د خبرو هغه برخه راخیستې چې له خپلو ملګرو یې د حملو د زیاتوالي غوښتنه کړې ده. په مطلب کې راغلي چې طالبان د جګړې د شدت اعلان په داسې حال کې کوي چې د ملي امنیت سلاکار طالبان ته رهګر بللي او د هغوی په وړاندې پر جدي مبارزه ټینګار کړی دی.
د سمنګان د اطلاعاتو کلتوري اسد چارواکي وایي چې په دې ولایت کې تاریخي آبدې د طبي پیښو له امله د تخریب له ګواښ سره مخ دي. د سمنګان ولایت د اطلاعاتو کلتوري ریاست مشر فتح الله وافي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د تخت رستم او کوکجر هزار سیم سیمې تاریخي آبدې او لرغوني آثار د طبي پیښو له امله د منځه تلو له تهدید سره مخ شوي دي. مجیب رحمان حبیب زی په مزار شریف رپورټ لري.
سمنګان د افغانستان په شمال ځون کې یو له هغه ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې په کې لرغونی او تاریخي آثار ډیر موندل کیږي، او د افغانستان لرغونی تاریخ هم تر ډیره له همدې موجوده تاریخي شتمنیو څخه منشا اخلي. اوس مهال په سمنګان ولایت کې موجوده تاریخي آثار او ابدي د طبیعي پیښو له امله د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي. د سمنګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مشر فتح الله وافي وایي چې د تخت رستم لرغونی استوپې، د کوکچر هزار سوم تاریخي سیمې او په لسګونه نورې ډبریزې استوپې او تاریخي مغارې د بی پی خو لامل متظر شوی دی. وافی وایي چې د دو کلونو را په دی خوای مرکزی دولت ته د تاریخي سیمه او لرغونو اویدو د محافظت په مقصد وړاندیزونه کړي چې اوس مهال د مرکزی حکومت د بی پامای لامل یا د تاریخي ابدې تر ډیره تخریب شوی، او که په موقع سره ورته رسیدګی ونی شي په نګیراتون کې به لمن ځولاړ شي. د سمنګان د اطلاعات او کلتور ریاست مشر وایي چې د تاریخي سیمه او لرغونو اویدو او استوپو د ساتنې په مقصد باید د تاریخي ابداتو د محافظت ځانګړې قطعه رامنځته شوی وایي تر دمه دا کار نه دی شوی. دی وایي چې سیمه ییزو زورواکو په حضرت سلطان ولسوالۍ کې د کوکچرې حساسوم د لرغوني سیمې په لمنو کې کورونه جوړ کړي دي او مغارې یې کیندلي دي چې په دې کار سره د ژمي پر مهال او به تاریخي آثارو او آبدو ته ورځي او د تخریب سبب به کیږي. بلخوا بیا د سمنګان د والي ویان صدیق عزیزي وایي چې د زورواکو د نفوذ د مخنیوي او همدارنګه د تاریخي آبدو د ساتنې په مقصد یې دوی اونۍ د مخه د کورنیو چارو وزارت ته مکتوب استولی تر څو په دې برخه کې د پولیسو یوه ځانګړې قطعه رامنځته کړي. د والي وایندوایي د آلمان هیواد په پام کې لري چې د تخت رستم تپې ته ورغلی سړک اسفالت کړي، او تر څنګ یې د یادې تاریخي سیمې د محافظت په مقصد د اطلاعات او کلتور ریاست سره مالي مرسته هم ترسره
کړي.
د آلمان هیواد تر دمه دوه ځله سروې ترسره کړې ده دلته، او په پلان کې لري چې د تخت رستم شاوخوا حتوي دیوال رامنځته کړي. دوی هم دا برنامه لري چې دلته هوټل کافي شاپ رامنځته کړي او تفریح ځای دلته جوړ کړي، او دا مو هم ورسره مطرح کړی دی چې تقریبا 200 متره سړک چې تخت رستم ته ورختمیږي قیر شي. دا په داسې حال کې ده چې هم مهاله په بلخ، غزنی، هرات او بامیان ولایتونو کې هم محلي چارواکي شکایت لري چې د مرکزي حکومت د بې پامۍ له امله ګڼ شمېر تاریخي آثار له منځه تللي او یا هم د طبیعي پیښو له امله د تخریب له ګواښ سره مخ دي. مجیب رحمان حبیبزای، ازادي راډیو، مزار شریف.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد به،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
دا خوست بزګران وای کچېره له دوی سره د غنمو د ختخم او سره مرستون شي نو دوی لپاره د غنمو کرل هیڅ ګټه نه لري. تیر کال داسې مهال د خوست د کرن ریاست د خوا د غنمو د استاشو تخمونو ویش پیل شو چې د کرن وخت تیر شو، او خوسه کال بیا د کرن ریاست بزګرانو ته د استاشو تخمونو او کیمیاوي سرو د ویش هیڅ پروګرام نه لري. بلخوا په دې اړه د سیمه کرونګر وای چې که دوی تم رستونه رسیږي نو غنم نه کری. نجیب الله الوخیل په ریپورت لري.
د خوست د کرنې ریاست چارواکي وایي چې په دې کال کې د کرنې وزارت ته د تخمونو او کیمیاوي سرو د اخیستلو او پر بزګرانو د ویشلو لپاره بودیجه نه ده ورکړل شوې، نو له همدې کبله دوی په دې برخه کې د بزګرانو سره لاس په لاس مرسته نشي کولای. د خوست د کرنې رئیس نیاز محمد لعلي آزادۍ راډیو ته وویل چې د دې خوستیو بزګرانو د کیمیاوي سرو او د غنمو د اصلاح شوي تخمونو د غوښتنې مسله شخصا د افغانستان د کرنې وزیر سره شریکه کړې، خو هغوی د فنډ د نشتون له کبله معذرت غوښتی.
لبد مرغه داسه باید وې ستروس پر دوه ورځې جلالت ما وزیر صاحب سره ما ملاقات کړی ده، ولې وزارت زراعت د سکل د پاره د تخمونو او د سرو د خصلو د پاره هیڅ نه وبودی جنلري.
په خوښ کې چې دا شپې ورځې د غنمو د کړدی ورسته پر لپسې بارانونو ډیرې ازمکي په ځانګړي ډول لالمی چې په باران وبېږي کارت آمده کړي. د دې ترڅنګ د خوښ یو شمېر بزګران وایي کچېری د غنمو اصلاح شوی تخم او سره نوي نو یوازې د غنمو کارت څخه نه لري. دوی وایي وی خو په خار کې د غنمو صفه او تجربه شوی تخم نه پیدا کیږي، او بل لوري ته د سره بیا دومره ډیره ده چې لږ خلک اخیستلی شي.
حضرت وری خان مندا کې پانه شوی موږ ضرورت چې لرو تخمو ته غنمو ته دغه مسیسی به مخ کې روړو سپین تخمندو کې ځنه سره غنم دي دا رقم چې دي موږ په وطن کې ښه نتیجه وېد کوي که سره وې ته پیدا کو یو غنم کې یې برا کې سره نوی هیڅ چا نه کې.
نیاز محمد لالی زدران وې وای چې تیر کال 150 ټنه د غنمو تخم د دوی ادارې ته په وخت کې ورکړل شوی وو چې د اولسو اداري واحدونو او اولسوالۍ بزګرانو ته پکې خپل ونډه ورکړل شوی وه.
د پروسه کال تخمونه 150 ټنه مختار غلی وو، د هغې جملې نه 699 بورې پاتې دي. سده اوس هم تبزی روانه ده، مستحقو کسانو ته یې موږ د ولسوالۍ ورکوو چې هغه د باک ولسوالۍ ده، مثلا د تڼویو ولسوالۍ ده، د دوه مندو ولسوالۍ ده، اولی شورو ته.
د یادونه وړ ده خوست که څه هم د ښه او مساعد اقلیم او آب و هوا له کبله دوه فصلي ځمکې لري، خو کتونکي وایي چې په یاد ولایت کې تر اوسه د دولت لخوا د کرنې او مالدارۍ پراختیا ته لازمه پاملرنه نه ده شوې.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شي، او په اف ام 100.5 سبای بیا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول واورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوډې اچار 19 پروګرامونه اورئ. خو اوس لس نیمې بجې دي. له ناجیه صاپۍ څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
افغان ولسمشر سپارښتنه کړې چې د دوشنبې د ورځې زلزلې له کبله د وختو مالی او ځاني زیانونو، زلزله ځپلو ته د مرستو لپاره د شته امکاناتو او هم د نړیوالو مرستو د څرنګوالي او وړتیاو په اړه باید ژر تر ژره یو فهرست جوړ شي. د تخار امنیتي چارواکي تاییدوي چې د تخار د درقد ولسوالۍ تېره شپه د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. بریتانیا به په 2016 میلادي کال کې هم په افغانستان کې د خپل سرتیرو اوسنۍ کچه وساتي. پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې چې وسلوالو د افغانستان له خاورې څخه د پاکستان پر یوې امنیتي پوستې برید کړی چې په نتیجه کې و پاکستاني سرتیری وژل شوی. د امریکا متحده ایالات وایي تمه ده ایران د لومړي ځل لپاره د سوریې د شخړې په اړه د امریکا او روسیې سو اړخیزو خبرو ته ور وبلل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په پام کې لري چې په راتلونکو څو ورځو کې د دوه اړخیزو او څو اړخیزو خبرو لپاره منځنۍ آسیا ته سفر وکړي. او د اسرائیل یوې محکمې د هغه مسلمان مذهبي مشر د زندانی کولو امر کړی چې پلویان یې د اقصی جومات په اړوند تاوتریخوالي په پارولو تورن شوي دي.
جوړون کې فرشتہ مرسل،
درنو اوردونکو سلامونه مې ومني. ولی ځینې کورنۍ ماشومان ویروي،
خپلې غوښتنې په همدې شکل سره په ډارولو باندې قرباني مني، یو رقم وابسته کیږي. غونته
دا کار کومه بدی پایلې لري؟
خو معمولا پر نفس اعتماد چيچي، معمولا د لویانو په مقابل کې خپل خبره خپل نظر نس کولای.
نن پام دې غلغه گیګو لمو کسره وسی. قدر من دوستانو، ماشمان لغ و گلونو سر تشبیه کولی شو چه ده پالون کی خساتنه او پال نغوری. ماشم دیت ارتیال ری چه خبری واوری دل شی، غختنه پورشی، یا هم په نرم خبرو قناعت برکرل شی. اروپهان وایی چه که ماشم وردار اول شی، نه وازی دا چه ده ماشم توپ پا دورک بدی اغیزی پری کبی، بلکه کلی چه لویگی هم نرمال نوی، لکه چنگ چه پا کاروی ازدکر نشی کولی، ده خلکو مخ که خپل نظر نشی بیلی، ام داسی لدی رو نورستون دوسر هم مخ کیگی، پا پایل که لطو تنسخا و رو چه دوی ماشمان والی او چه دول ویری بی.
بزدی او نقاب ده چې کله کله غوندي داسې د شادي ده چې د بيزو نقاب ده. بس دغه چې کله کله غوندي او دا وريرونه مې چې کله کله جاړي بس موري وي چې الله راغله. داسې یو جالب نوم ورته اخلي بس ویاله چې هغه خزه راغله. بس دغه قواره چې نیو بس وريرونه مې چې هر چیرته کوټه تر ونه کې چې الله مونږ اوس خوري راځي. بس یو ځل تغیرات پکې راشي.
ډیر بس کم جرأت دي چې پلار راشي بس دوی کنجونه ځان ته پیدا کړي او غلي شي. بس منفي کرکټر زموږ ماشوم ته انتقالیږي ناخداګاه باندې.
زنه مایند دي چې هغه خپل ډیر په افتخار وي چې زکه خپل بچی ته وګورم نو هغه پوښي چې ما مطلب څه شه دی زه څه شه غواړم. اما دې ته هغه متوجه نه اوسېږي چې د دې ماشومان څومره بد اغیزه په دې باندې کوي چې هغه ویلي
کور شاته د سنزر بوټي د سنزر غټ غټ بنزر یو کړ ماشين واخه ز کته کړه دیوال نه کته کړه لاس نه ونی ول جوړ نه او جوګي ونی سه ان مې نه ری کړ.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل په ماشوم توپ کې ویرول د انسان په ټول ژوند باندې غیزي کولای شي. د کابل په انتون لڅو تنو غو مسلینو سره غېدل یو چې په کوچنیوالي کې ویرول شي ودي. هغه یې په ځواني کې د بد اثراتو پاکله او دا چې څنګه ډارول شي غږیږي.
پلیوه په پښو په بابا او پروي دا شان کاملا شته د زمو په کورنۍ کې به هم او زخپل په دغه شان ډیر ویرول شو يم یم چې هغه منفي ټکي زوس احساسوم کزه خبرې وکړم دا بز ماده کالای په اړه څه وایي زما د خبرې به څنګه دوی اخلي یو رقم تا غویره په دغه وخت کې په بل ویره بدلیږي.
پلا شخصا ډیر شوخ ما زه داسې بیراول ما چې مثلا ګواکې بلا راغله ما ځه بیرون ته نو بل اخر هغه زما ذهن په یو داس شکل باندې جوړ شوی و چې زه به کله د شپې بیرون ته وتلم زه نشو تللای بیرون ته حتی ما خپل مور ته یا خپل مشر ورور مې را سره جګول او زه باغی بیرون ته به ولم اوس هم کله کله زه د شپې بیرون ته ځم ان زه خپل د یو ډار احساس کوم بلا دا پیریان دی څنګه د څنګه د شپې سړی نیسی او تختوی غروته بیا یو چا به لوی لوی کالی غټه لنګای به تړلې و دغه نه مو ډارېدل موجدل نای راغله لو تخته یا
مثلا د قبرستان د خوابه څوک نشوي ترې دلې د کده یو ذهنیت ورک شو چې مړی لاټیږي او داسې خلک داروي بیا په منډه او کیسه به متفخانه کیسه به په کورانه کې سپینګیری وکړل کله پنتون تراله ما دومره جرأت نشوي کوله چې خپل شته شی به مثال په ذهن کې وو ما غنه شوي وړاندې کوله چې ما شاید غلط وي نو دا د همغه ورکټوب د داروالو د ترس د دغه اثر وچ ما کړی وو دلته ما د کار نشوي کوله.
کسان چې په ماشومتوب کې ندی ویرول شوی د ځان پاره څوي د پکتیا له وسیدونکو نجیب نه یاورو
زه فکر کوم دا سن خبرې کول یو ځای ته ځم خبرې کول دا ټول د امدی عوامل دي مثلا څه کولای سم خبرې وکم خو کسان چې ویرول شوی دغه خبر نش کولای خپل پښتنه سوال یو عادي شی هم استاد ته یو بل کس ته نشي ویلای یو کار چې یو دفتر کې بند ویلته تنا نشي تلای یو رقم وابسته کی غونته زنه ویریګم دینه چې خپل حق می پاس په ډیر اسانی سره ورزم داروی یو ځای کې یو دفتر ویارت چوي په اسانۍ سره ورځم خپل خبر میکوم یعنی په خپل ځان باندې باور لرم په خبرو کولو باندې
دیو شمیر کسانو په باور لزینو غشانو نه د ماشمانو ویرول چې هغه ته توان رسوي لکه اور او به مناسب کړ دی د کابل اوسینکو شاکر وای چې دا ویرول هم باید په داسې باندې وي چې د کوچنی په ذهنیت باندې سر ونه کړی
په هغه اندازه د ماشوم ډارې ده نه سیدی پوښي سیدا چا جوش ده د مسوځوي دا او ګرمي ده خطرناک ده تنور وی دي تنار په غاړه باندې هغه ته ورنږدې نشي یا منقل ته ورنږدې نشي په دغه حکیمانه ډول د غوښیانو نه ډارول مشکل نه لري اما دا سي هيولاګان ورته جوړي کی یا د دیو په نامه باندې وډار کی یا د بل شي په نامه باندې وډار کی دا خکار نه ده او د ماشومانو په تربیه باندې منفي اثر ورسوي.
لیکوال شاعر او د علوم اکاډمۍ مشاور سلیمان لایق چې شپږتیا کلن دی وایي کورنۍ چې له کوم شیانو نه په ماشومتوب کې ویرولی تر اوسه یې له ذهن نه دی وتلي. نوموړی په پیل کې راته وایي چې دی له کوم شیانو نه ویروه
پیری شیشکه مرد ازمای داسې قصې ډېرې دي چې د هر یو درته وکړم زه خپله یو ورځ له خپل کلاوه کلی ونو موږ داسې کور درلود چې یوې خواته یو خونې یوې بلې خواته منځ کې یو دالیز دی دالیز کې تنور دی موږ منډه به په دې ډوډۍ پخوله او بیا دا توخانه غوندې وه دا کوټه به مې په ځمې کې ګرموله نو چې راووتم مو اخیستم د باندې راووتمه دا د دروازې له کونج نه هلته خو برق نه وو دا د څراغ شغله په هغه دیوال ولوېده ما فکر وکړ چې هغه یو پیری ده چې دا سپین کنه او چیغې مې وکړې داسې خاطرې د ما سره شته. اطفال داسې دي د دوی دغه د ګرفت قدرت د دوی د اخذ د دوی د اخیستلو قدرت ډېر زیات ده او زه اوس چې دا نن یو خبر له تاسو سره کوم سبا را نه هیره ده، ولې د طفولیت خاطرې مې هیڅ وخت نه هیریږي. آ چې ما ته مور منت کړی ده، آ چې زه په کلي کې بیرول څه وایم چې ما جګړه کړې، ټولې خاطرې شته. اطفال د آینده ځوانان دي، د آینده حاکمان دي، د موږ میراث خواري دي. تر اوسه هم دا زړه تربیه لا په افغانستان کې د اطفالو په باره کې شته. کله چې مور ویده کوي زوی، خو اطفال دي هغه شوفي، غواړي لیکيني، غواړي په وخت نه ویده کېږي. نور توی چې هغلته یو بابا و ده، دیو ده راغلی ده، ښامار ده، خولي دي، دا درڅم له لوسه و. په دې قسم د اطفالو په ذهن کې ویره، یو تشویش، وروسته ته د هغه په شخصیت کې تاثیر کوي چې لوی شي هم که څم په دې باندې متقد څه وایي چې داسې باباو نشته چې کور ته راسي راپسې، لیکن په سایکالوژیکلي د ده په معتاد شعور کې منفي اثر کوي. دا یو ویرندوکی، یو بې جراته شخصیت لوهیږي. د موږ هغه ځوانان چې ډېر زړور شجام دي، هماغه ویره یې ورسره ده، که نه وایي خدا زه دوی به څه کوله. که نه
دا چې روان شناسان د ماشومانو ویرول څومره غیر مناسب کار ګڼي، د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روان شناسۍ استاد شرف الدین نظیمي وایي هغه ماشومان چې د کورنۍ وړکتون، ښوونځي او ټولنې لخوا ویرول کېږي له ډېرو رواني ستونزو سره مخ کېدلی شي.
هغوی معمولا پر نفس اعتماد ټیټي، یعنی هغوی ډېر ځله د خلکو په مخ کې نسي غږېدی، خپل حق له شانه نسي غوښتلی، معمولا د لویانو په مقابل کې خپله خبره، خپل نظر نسي کولی، معمولا خپل ځان په راتلونکي کې نسي مطرح کولی. دویم، هغه ماشومان چې ډارول کېږي په پرېکړه کې ستونزه لري، یعنی یو ډول تصمیم نسي نیولی. یو ډېره وړه مثلاً باید له نورو سره شریکه کړي، که شریکه نه کړي کېدای شي نورې تهدید کړي، ویډار کړي. هغه ماشومان چې په وړکتوب کې ډار سوي په لویه کې بډارېږي. هغه ماشومان چې په وړکتوب کې ویرول سوي په راتلونکي کې چې غټم سي په مستقل ډول یو کار نسي کولی. یو ډول وابسته یې هغه خلک، دایم یو ډول د غلامۍ احساس لري، دایم یو ډول د تسلیمۍ احساس لري. دایم باید خلک دوی ته هدایت ورکړي، کېدای شي دوی په راتلونکي کې له ځینو سوء استفادې نه، له ځینو خطرونو نه، له ځینو بریدونو نه یعنی مسؤول نه سي. دوی کېدای شي یو څوک وډار کړي، ورته وایي چې که دا کار ونه کړې داسې کار به وکړمه، د لارې کې به درته درېږم، او دی کېدای شي بیا هر هغه څه چې هغه کس تر غواړي کېدای شي تر هغه یې کړي. او معمولا هغه ماشومان، هغه ځوانان، هغه تنکي ځوانان په هغو ماشومانو او په هغو تنکیو ځوانانو تیری کېږي چې په وړکتوب کې ډارول سوي، منځوي سوي او یو ډول ګوښه سوي. هغه ماشومان چې ډارېږي، هغه ماشومان چې ویرول کېږي، معمولا خپه یي، معمولا غمجن یي، معمولا ګوښه یي، معمولا منځوي او نسي کولی چې یو پرمختګ یې هغه وکړي. هغه ماشومان چې ډارول کېږي، ویرول کېږي، خلاق ماشومان نه یي، نوښتګر ماشومان نه یي، مبتکر ماشومان نه یي. معمولا یو ډول مقلده، یو ډول وابسته، یو ډول د خلکو تابعداره، د خلکو په تصمیمونو په مقابل کې تسلیم ماشومان او خلک.
جمیله چې د پنځو ماشومانو مور ده وایي هیڅ کله یې ماشومان نه دي ویرولي، ځکه هغوی په بدو پایلو پوهېدل.
زه خپله پنځه اولاده مې لوی کړي دي، ما نه دي بیرولي. نور چا ته مې لیدله، مخې به پټ کړه په زنګانه کې به تکوله ول بیدسه چې پلانکي شی را بیدسه کو خیر لاغ د خو مور را لاغ پلانکي را دغسې دار شي نومانده یک بیرندک شی نوم به واخستله چا غدرا لا بیدسه هغه په دغه چم بیدوله هغه بیرېدله. نو دا خوش کار نه و، نو مګر په خو خلک کوله. زما دغه نه د خدای مهرباني و چې د پلار راته زیتونه راته کوله چې ما بیره وکړنن، ما نه دي بیرولي. دغه نه ګټه وکړه ګرد تحصیل کرده دي، شکر دی د دوی ویني در پوهنتون ګرد بي حقوق ویلی، اقتصاد ویلی، انجینيري ویلی، دا یو مې جورنالیست دي کما در کړی وای بیرولی مې وای. خو نو خدره پس را راتله دغه څه به کنج کو بناست وای د ارشي سبب یې دل در غوچ د شغه ته دل په هغه وخت کې به فایده نه کوي.
چو چلیا کیا کیا یار انتخاب میکنن
وای کچای اومدن کل تنظیمای زور است کبیر به زور اومده ان بم نه فهمی که دخلو یک جرگت نو کیلو هم جنگ وجا دارن
به روز گوره دا گاونده هوت پاکستان و گوره چمدم
و بایس یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر 15 بجو پوری آزادی رادیو نو اوري.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
خپرونکی ننګیار ناشنا.
خو ګوریدونکو سلام، وای ملي شورا د موبایل کار نه د مالی اخیستلو فرمان رد که. د سرچاو کاوازی وای چې تر اوسه لا د مخابرات وزارت هغه سیستم نه لري چې دغه د مالیه ګرځولو پروسه کنټرول کی او شفافیت رامنځته کی. شفافیت ښه نوم دی خو چې وجود نه لري دای د تشویش خبره ده. د خپرونې په پیل کې مو د پوډرو او پوډریانو له مسؤل سره مرکه درته کړې ده.
د پوډرو او پوډریانو د چارو مسؤل صاحب، که دا راته ووایي چې تر اوسه مو کوم فعالیتونه ترسره کړي نو خوشحاله به شو.
لومړی تا او ټولو اورېدونکو ته سلام وایم او هیله لرم چې یوه ورځ پوډر او پوډري، تریاک او تریاکي، چرس او چرسي داسې ورک شي لکه اوس چې کار ورک دی. د خپلو فعالیتونو فاکله که ووایم نو ډیر وخت به ونیسي. یو مهم فعالیت مو دا دی چې پوډریان مو د پولیسو خته له پله له لاندې څخه راوویستل او د هوایي پله ګلدانونو ته مو انتقال کړل.
دا کار مو د څه لپاره وکړه؟
د دې لپاره چې یو خو پوډریان زموږ د وطن سرمایه ده او دغه سرمایه له لاسه ورکول لویه اشتباه ده، نو د همدې مقصد لپاره مو هغوی له پله له لاندې راوویستل چې کومه ورځ سیلاو یونسي.
او په ګلدانونو کې مو د څه لپاره پرېښودل؟
د دې لپاره چې له پوډرو څښولو نه خوند واخلي. کله چې نشه شي او د ګلونو په منځ کې ناست یا پروت وي نو د نشې خوند یو په دوه برابره شي. دعا به راته وکړي.
مسؤول صاحب، په دې کار سره د نورو ځوانانو د اخته کېدو خطر دی، ځکه کله چې دوی پوډر څکوي نو په سلګونه ځوانان یې سایل کوي چې دغه کار ښه نه دی او د ځوانانو د اخته کېدو لامل کیدای شي.
زه بیا د تا د دې نظر او خبرې مطلق مخالف یم.
ولې؟
ځکه چې روغ ځوانان دغه پوډریان ویني نو عبرت ترې اخلي او له پوډرو ځان لرې ساتي، ځکه پوډریان په ډېر بد حالت کې وي او هر څوک چې وویني کرکه ترې کوي.
او که یو ځل ځوانان د پوډرو د خوند او نشې شوق وکړي نو بیا؟
بیا نو ځوانان په شوکارې چې څه کوي، ځکه اوس خو آزاد بازار دی، سړی پکې څه نشي ویلی.
د شاوخوا اوسیدونکي شکایت کوي چې پوډریان د دوی له کورونو څخه غلاوې کوي، په دې کې څه وایاست؟
د غلا کولو خبره یې له موږ سره اړه نه لري، په دې هکله باید پولیس اقدامات وکړي. د موږ کار دا دی چې پوډریانو ته د ښه محیط برابرولو چارې ترسره کړو.
او ښه محیط مو همدغه د میرویس میدان د پله ګلدانونه ورته وټاکل؟
ته څه وایې چې چېرته مو بولي وای؟
یوې ګوښې ته به مو بولي وو، له ښاره لرې به مو یو ځای ورته ټاکلی وو چې لا اقل خو چا لیدلی نه.
له ښاره لرې هلته به یې پوډر بیا له کومه کول، په داسې حال کې چې له پوډرو پرته ژوند نشي کولی. آخر انسانان خو دي که نه دي؟
دلته یې له کومه کوي؟
پیریان یې ورته رارسوي.
نو ولې یې مخه نه نیسی؟
د پیریانو مخه نیول کیږي، که چا نیولی شوی دا څوارلس کاله به یې نیولی وای.
نو ته وایې چې دغه د پوډرو قاچاق پیریان کوي؟
نو ته څه وایې چې څوک یې کوي؟ چې پیریانو نه کولی نو تر اوسه خو به یو قاچاقبر معلوم شوی وای چې پلانی د پلانی زوی دی. پسته وزارت ورته جوړ دی، په میلیاردونو ډالر یې پرې ولګول، خو تر اوسه نه قاچاقبر معلوم شو او نه هم قاچاق بند شول. معلوم دار چې پیریان دي.
نو قصد نه لرئ چې دا په خروارونو پوډریان د کوټې سنګي د پله له ګلدانونو څخه لرې کړئ؟
تر اوسه خو په دې هکله هېڅ هم څه نه دي ویلي، نه جمهوري ریاست او نه اجرایه ریاست، نه محترمو معاونانو، نه د حکومت په چارو کې د ښې حکومتدارۍ ادارې، نه د قاچاق او قاچاقبرانو مسؤلینو، او نه هم د ښاروانۍ پیسو خورو. د پیریانو کاروبار دی، ټول ترې ډارېږي.
ځینې خلک د را ساتلو صفت لري او ځینې بیا ترې خدای خلاص کړي دي، خو ځینې مطلبي کسان له همدغو رازویونکو څخه هم ګټه اخلي. لکه داسې
وسړیه، کرار دی ورجه پښه غزولی او ناس ته خو لار څه په کار پسو ګرځه له ډیر قرضونه له کور نه سی وتلای
خزه ولې می په زخمونو مالګه جوړوي کم پسې وګرځیدم
کارونه داسې ورک شول
لکه انصاف او عدالت چې ورک دی
خو ته ودرېږه یو چورت مې وهلی که خدای وکړي چې کار مې سم شي
څه چورت یې وهلی دی
سر له سبانه آواز اچوم چې جمهور رئیس ورغوښتیم او د وزارت وعده یې راسره وکړه خو زه په وزارت ورسره وران یم هغه وایي چې د فواید امی وزیر دی کوم او زه ورته وایم چې نه د کلیو د پراختیا وزیر مې که
دا نو څه د ماشومانو چورت دی او که هسې خلک په ځان پورې خندوي
ښځې دواړه خبرې دي پکې یا به ښه ګټه راته وکړي او یا به م ښه د خلکو د خندا شم زه توکل په خدای یو څه خو به وشي هسې هم لوس له اوبو نه ویریږي
خوښه دي نو
ته ودرېږه چې زه همدا اوس باران ته ټیلیفون وکړم انشاءالله چې سبا ته به ټول خلک بې خبر وي
هغه به یې څنګه خبر کړي
مخه کېږه مخه کېږه وعلیکم سلام بارانه څنګه یې او شکر دی د تا بچیان ښه دي خیر یو سې خیر یو سې کار تر اوسه خو بیکاره یم خو انشاءالله چې امید پیدا شوی دی بس مه پسې ګرځه یو غټ کار دی چې معلوم شو خبروم دی ویریږم چې څوک خبر نشي په تا خو باور لرم خو بیا هم نو چې چاته نه وایې زه یوازې تا ته به ووایم سمه ده پرون جمهور رئیس ورغوښته وم د کار لپاره زوروره او نو بیا یې ډېره ښه رویه راسره وکړه او ویې ویل چې زه نه وم خبر چې بیکاره یې او بیا یې وویل چې د فایده امی وزارت ته مې تعین کړی ما ورته وویل چې که مې ریښتیا وزیر کوې نو د کلیو د پراختیا وزیر مې کا او بیا نو هغه وویل چې زه به یو ځل له مشاورینو سره مشوره وکړم بیا به تا ته خبر درکم خو که هغه وزارت ونه شو نو د فایدامی وزارت خو به خامخا کوي او نه پوهېږم چې چا به ور معرفي کړی یم او زه هم حیران یم خدای د خیر کی ډېره غټه دنده ده سمه ده سمه ده د خدای په امان د خدای په امان
باران څه وویل
ښه پې ونه لګېده هلو وعلیکم سلام ښه ښه وبخه چې ومې نه پیژندې لا تر اوسه خو نه یم وزیر شوی نو ته بیا ولې وزیر راته وایې څه وایم نو حتمان حتمان ولې نه په سترګو چې هر ډول مرسته مې له لاسه وشي درسره کوم یې مننه پیسې نه نه مننه مننه که دې راولېږلې ګوره خفه کېږم پوهېږم چې قرض نه دي هیله کوم هیله کوم په سترګو ښه په مخه دی ښه په مخه دی ښه
دا څه حال شو
بلې ښه ښه دلاور خانه ته یې خیر یو سې د تا څه حال دی دا څه وایې خجالت زه یم درته چې د درې کلونو قرض دې دی راباندې نه نه هیله کوم ولې به یې رابخي حق دې دی پام چې دا کار ونه کې سند در سره وساته ګوره چې راوی نه لیږي هیله کوم وزیر ما راته وایه چې هسې دروغ درته ویلي چې زه نه یم خبر نو خدای دې وکړي چې وشي ولې نه هر ډول مرسته به در سره وکم ځکه تا له ما سره ډېره مرسته کړې ده همدا اوس دې هم قرضدار یم سند ما رالیږه در سره وی ساته یاره ته خو ډیر زورور سړی خیر یو سی هیله کوم د خدای په امان
څه وایې
وایي قرض مې در بخلی دی او سند یې هم در لیږم چې هماغلته د تا مخې ته یې څیریږي
لکه چې باران د دروغه خبره په ټولو خلکو ووروله
زه خو پوهېدم چې ورته ومې ویل
ځواب ورکړه
بلې وعلیکم سلام نه ومې نه پیژندې څوک سوداګر یې د څه شي د موټرو تیلو وړو او نورو ماشینونو شکر دی ته څنګه یې د خدای فضل دی لا نه یم وزیر شوی مبارکي مه راکوه باور وکه کټو کې در سره کوم څه شی د خپل بانکي حساب شمیره در ولېږم د څه لپاره نه نه هیله کوم ځان مه پازابوئ هر څه لرم مننه پوهېږم چې دوستان خوشحالیږي خو چې یو ځل مقرر شم بیا آس چا ټوکې در سره کړې دي. ښه پسترګو د خدای پامان.
د څه ویل؟
د ویل چې د بانکي صاحب شمیره دې راولېږه چې څلوېښت پنځوس زره ډالر در ولېږم چې ځان ته دې دریشي او نور شیان پې واخلي.
ور ویلېږه په دغو پیسو به له کوم قاچاق بس سره خارج ته ولاړ شو.
والله چې ښه خبره دې وکړه، دا چانس باید مس نه کړو. دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، نقیب الله لاروی، ستاره امینی، حسین حکمت او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل څوارلس یو اویا، کندهار دوه ویشت، کندوز یو، خوست یو او جلال آباد څلور.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
نفرت نفرات لخ کری الکلم دمین زغری را ترا اوڑا دمین زغری را ترا اوڑا الوزم 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 وزری را ترا اوڑا الوزم وزری را ترا اوڑا سندر را ترا شنکم سندر را ترا خوب چه وطن وینم هرش پاپ خوب چه وطن وینم هرش پاپ خوب چه وطن